Radio.
پاپن سن کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې وی امنیتي سرچینې منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل سوي دي. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان څلورویشتمه د جولای پنځلسمه. پیل خبرونه کېږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوله، د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
بحث وشو چې څنګه کېدای شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریزه روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدای شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرایه ریاست وایي چې د سره سریب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالي شورا ته د سرخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. په همدې حال کې اروپایي رهبرانو د تهران او واشنگتن ترمنځ د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د نویو خبرو غوښتنه وکړه. حسن روحانی پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي، تهران تیار دی د ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي، خو کدی خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 د کال لاټمی تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي وو. دا مسأله د دې سبب سوه چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. بریتانیا، فرانسا او جرمني دغه راز روسیا او چین لا هم په اټومي تړون کې پاتې دي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چان ونیول. دغه کسان وروسته له هغې ونیول سول چې د اپوزیسون کاندیدانو وویل د شاري شورا له انتخاباتو د دوی د محرومولو له کبله د اعتراض په ډول تحسن کوي. پرون تر 2 ساعته سوله ییز اعتراض وروسته پولیسو ګڼ کسان ماموریتونو ته بوتلل چې په هغوی کې د اپوزیسون کاندیدان هم شامل وو. یو حکومت ضد سازمان OVD انفو چې د روسیې د پولیسو کړنې څاري ویلي چې 38 کسان نیول سوي، خو د مسکو پولیس وایي چې د نیول سوو شمیر تر 25 زیات دی. یو اعتراض کوونکی ایکاترینا شورونکووا وویل خپلواک کاندیدان د مسکو د شاري شورا په انتخاباتو کې نه دي شامل سوي. موږ خبرونه تعقیبوو او تر انتخاباتو مخکې ډیر بد تاوتریخوالی ګورو. په پام کې ده دغه انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسي. پرون په لسګونو کسان د انتخاباتو له دفتر د باندې راټول سي وو او شوارې ورکوه چې دا انتخابات نه بلکې درغلي ده. دوی غوښتنه درلوده چې دغه انتخابات دي عادلانه وي. او انګلستان د 2019 نړۍ کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه. انګلستان او نیوزیلند پرون د لندن په لاټس لوبغالي کې د 2019 نړۍ کال د کرکټ نړیوال جام په لوبه کې یو بل سره مخامخ شول. لومړی نیوزیلند په توپوهنه کې سیال ټیم ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 232 منډو هدف ورکړ. که څه هم دغه مسابقه مساوي پای ته ورسېده، خو کله چې خبره سوپر اوور یا شپږ باله اضافي لوبې ته ورسېده، د انګلستان ټیم وتوانېد چې بریا خپله کړي. انګلستان که څه هم د کرکټ بنسټګر ګڼل کیږي، خدای لومړی وار دی چې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ګټي. د 2019 نړۍ کال د کرکټ نړیوال جام لوبې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د جون له 9 پیل شوې او تیر شپه پای ته ورسېدې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورئ چې یوې امنیتي سرچینې منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې څلور ملکیان هم په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د سولې ولسي حرکت وایي
هر ډله چې پر ملکي کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت، کار څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو.
د خوست او غزني ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې.
موږ غواړو چې سوله دی اوسي، با عزت سوله دی اوسي، خبرې دی روښانه وي، د پردې تر شا دی خبرې نه وي، د افغانانو دی پټې نه وي. هر څه چې کوي باید ولسته یې پډا ګوي.
دا هم وری چې د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند امکانات یې محدود دي.
د انساني سرچینو لپاره چې کوم ضرورت یې په هغه کې نشته. په قلندر کې موږ ټول غوښتنه کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په مسکو کې پرون په لسګونو مظاهره چان نیول شوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
کاروبار د کورونو هم خراب شوی دی. یو وخت یو 15 کوټی کور په 600 روپۍ په 200 روپۍ کرایه او اوس په 2500 په 300 روپۍ کرایه ده.
تر اونې مو بجو نور مسایل هم څیو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل شوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل شوو ملکیانو شمیر 14 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي و چې په عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطې 40 تنه غړي وژل شوي دي. تر دې مخکې په دایمیر داد ولسوالۍ کې د څلورو کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبه او سه شنبه ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبه په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې څلور ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برید کې د طالبانو د سرې قطې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلې او پکې ادعا کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل 14 ملکیان وژل شوي.
موږ د ملکي خلکو د شهیدو دایټ کولای شو. ملکیان 14 کسه
سره لدی چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپال سازمانونو سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوي، خو بیا هم جنگ له ملکیانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جغتو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلی خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاوان یې ملکیان پرې کوي.
هر ډله چې پر ملکي کسانو تیری کوي، هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، که هر څوک وي، دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځان مرګي بردونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمه یوازې یوازې افغانان ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل روسي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي.
Increasing harm.
زه همدارس د پلاتونکو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتیدونکو خطر او هم له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښمن یم. یو وار بیا په دغه عملیاتو کې د لا زیات شفافیت او مسولیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جګړو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ جوړ لاوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان جوړ لوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی هغه څوک بومامو نه ولي، هغه څوک په افغانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص سلا ده چې هغه پیاده سلا ده، کماندوي سلا ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګه دي کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطیږي. لپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جګړو کې یوازې ملکانو ته مرګ جوړ لاوخته. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکانو په وژنې تورن کړي چې وړم ورځ په بادغیس او تر هغه مخکې تیرونه په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډلې زو او بمی بریدونو کې یو شمېر ملکان مړاو ټپیان شول.
ومردل چې یو سرچینه وایي چې د میدان وردګ ولایت په جګړو ولسوالۍ کې د عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل سوي. خود ولایتي شورا یو غړی د غشمیر څوار لستنه شي. د میدان وردګ چارواکو ویلي و چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې شل غړي وژل سوي دي. په داسل کې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو پیښې کیږي، د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې چټکې سوي دي. د غزنی او خوست ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د پخلاینې پر اهمیت او د سولې د راتلو په صورت کې د پرمختګ پر امکاناتو بحث وکړ. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنې د یکشنبې په ورځ د خوست له یو شمېر ځوانانو سره د سولې په تړاو د ویډیویي لینک له لارې ګډه غونډه وکړه. په غونډه کې څو تنو ګډونوالو د سولې په ټینګښت، د سولې په روان بهیر، د رواني جګړې په زیانونو او له وسلوالو طالبانو سره له سولې کولو څخه وروسته په افغانستان کې د نوې جګړې په اندېښنو رڼا واچوله. دوی وویل که په افغانستان کې یوازې له وسلوالو طالبانو سره سوله کیږي او بیا په دغه هیواد کې نوې جګړه پیلېږي، دا هیچا ته د منلو نه ده. د یادې ټولنې رئیس وایي په دغه غونډه کې پر دې هم بحث وسو چې افغانان د داسې سولې غوښتونکي نه دي چې د دوی تاریخي جغرافیې، شتمنیو او قومي یووالي ته پکې زیان رسیږي. عبدالباری حمیدی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل،
موږ غواړو چې سوله دې وسي، باعزت سوله دې وسي، خبرې دې روښانه وي، پر دې تر شا دې خبرې نه وي، د افغانانو دې پټې نه وي، هر څه چې کوي باید ولس ته په ډاګه ووایي.
دا په داسې حال کې د چې په دا وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګړندۍ سوي دي. د یادې ټولنې پخوانی مشر، شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر وایي دا ډول غونډې ډېرې مثبتې پایلې لري. ازادي راډیو ته یې وویل، که خلک سوله ونه غواړي، خلک غږ پورته نه کړي او خلک د سولې طرحې وړاندې نه کړي، همداسې به دغه جګړه چې د دوی کور، کلي او وطن ته راغلي روانه وي.
داسې ورته غونډې او ډایلوګونه او د ځوانانو ترمنځ کانفرنسونه یا مخامخ یا د انټرنیټ له لارې دا ډېرې مثبتې پایلې لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې کلیوال ملګري ټولنې د ډېری نورو ادبي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو فعالیتونو ترڅنګ د ولایتونو له ځوانانو سره د ورته موضوعاتو سربیره د ځوانانو په ستونزو، تعلیم، یووالي او ځینو نورو موضوعاتو په هیواد کې او له هیواد څخه د باندې ځینو سیاسي څیرو، پوهانو، مذهبي سکالرانو او نورو وړ شخصیتونو سره د ویډیویي لینک له لارې وخت په وخت غونډې او سمینارونه دایر کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به اسمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هند اکونومیک ټایمز ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پر اساس په یو راپور کې ویلي چې هند به احتمالا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې هند به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره د طالبانو، پاکستان او چین د نفوذ د کمیدو لپاره له افغانستان سره مالي او نورو مرستو ته دوام ورکړي. اکانومیک ټایمز لیکلی د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې که د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب شي ممکن له دې هیواد سره د هند مرستو په وړاندې خنډ پېښ شي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په صورت کې هند شاید د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي، څو له دې لارې په دې هیواد کې د طالبانو، پاکستانیانو او چینایانو د نفوذ د محدودولو هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت راپور همداراز وایي چې هند داسې باثبات افغانستان غواړي چې هغه تیرورستان پکې ځالی جوړې نه کړی شي چې د هند ګټې ګواښي او له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. هند وایي چې د لشکرې طیبه په شمول یو شمېر کشمیري ډلې په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په هندي کشمیر کې د حملو لپاره کار اخلي، خو پاکستان د هند تورونه ردوي. ځینو هندي چارواکو په وروستیو کې ادعا وکړه چې پاکستان هڅه کوي چې دغو ډلو ته چې د حملو اصلي هدف هند دی د افغانستان په خاوره کې مرکزونه جوړ کړي. هند افغانستان ته د خپل یوه مهمه او ستراتیژیک دوست په سترګه ګوري. د هیواد په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته اته روسي MI-15 هلیکوپترونه ورکړي دي، خو د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې افغانستان ته د هند اکثره مرستې د بشري چارو، زیربنایي پروژو او اقتصادي پروژو په برخو کې دي. هند له 2002 میلادي کال را په دې خوا له افغانستان سره د څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په بادغیس کې د شنبې په ورځ پر یوه هوټل د طالبانو د حملې په افغانستان کې د یوه امریکایي پوځي د وژل کېدو او د یوه افغان ژورنالیست د وژل کېدو په اړه هم ګډو ورځپاڼو مطالب خپاره کړي دي. چارلوټ ابزرور ورځپاڼې په پکتیا ولایت کې د افغان راډیو ژورنالیست نادر شاه صاحبزاده په اړه لیکلي چې د نوموړي مړی د شنبې په ورځ په ګردیز کې وموندل شو. ورځپاڼه وایي که څه هم د صاحبزاده د وژلو مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې طالبان او داعش ډېر ځلې پر خبریالانو حملې کوي. ورځپاڼې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په قول ویلي دي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خوندي هیواد دی او تیر کال په افغانستان کې 14 ژورنالیستان د خپل کار په ارتباط ووژل شول.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې دغه سیمې ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي حاضر دي له حکومت سره د پروژو په عملي کېدو کې په امنیتي برخه کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي چې ډیری خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، ځمکه د سیلابونو او خورونو له ګواښ سره مخامخ دي. نه د روغتیایي کلینیک تشکیل پوره دی او نه پکې دوا درمل شته. د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي پخوا به ځایي چارواکو په دې سیمه کې ناامني پلمه کوله، خو اوس خلک حاضر شوي چې د سړک د امنیت په شان د نورو ټولګټو پروژو په پلي کېدو کې هم مرسته وکړي. د قلندر یو قومي مشر حاجي سلطان ایوبی ازادې راډیو ته وویل
د قلندر د ولسوالۍ راتلونکي غوښتنې سر بندونه دي، سړک قیر کول دي، په دې پوس هغه پروژې چې مطلب د کام ځکه کې چې دوی مطلب د ضرورتونه پوره کوي نه، هغه پروژې دي زراعتي پروژې او د دې پوره کلینیکونه دي، صحي اوبه دي، یعنی د انساني سرچینو د پوره کوم ضرورت یې په کې نشته په قلندر کې موږ ټول غوښتنې کوي.
د سید کمال په نوم د قلندر ولسوالۍ یو بل قومي مخور هم په ورته توګه وایي
سړی چې مری شي چې قلندر نه تر سوي خوست نه د حرکت اولږي کسی ښه اوس دوی غواړي چې کلینیک مشته جوړ شي، بندونه جوړ شي، سړک جوړ شي او مشکل مشکل چې دوی لري دوی ته حل شي.
د حاجي عبدالولي په نوم یو اوسیدونکی بیا په قلندر کې بیکاري د مهمو ستونزو څخه ګڼي.
خلک مې بیکوره دي، ځوانان مې بیکوره دي، د بیکورۍ د وجې په مرضوم لګیا دي، والا چهره ونی تکلیفونه ورته پیدا شو، د بیکورۍ د وجې نشو ته مخه کوي، د دردو د درې سیند د سیند په غوړه مې د غمځک لرو نو د غمځک د پوره کمی ته وړې پروژې ونوي شي، مثلا پرمونه ونوي شي، زراعتي خونه ونوي شي، سړې خونه ونوي شي، د خلکو کې مصروفي کې ان شاء الله چې خدای کې دیبو مخافي دولت سره به همکار.
د قلندر ولسوالۍ چارواکي د سیمهوالو ستونزې پر ځای ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د یادو ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د قلندر ولسوال ګلاب منګل ویل
مختلفو برخو کې خلک مشکلات لري. قلندر او مساخل ولسوالۍ چې د وروسته پوته ولسوالۍ دي دپاره لکه څه رقم چې لازمه ده په هغه رقم کار نه دی شوی. هغه سروې مې کړي دي لکه شنې خونه شوې پرمونه شول بعضې نور مسایل دي تر اوسه نشته نه دی ورته شوي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې په قلندر کې د ښوونځیو او روغتیا په برخو کې د خدمتونو وړاندې کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
هم برنامې شته هم پروګرامونه شته هم ورته توجه شته. قلندر ولسوالۍ چې کوم هغه اړتیاوې دي چې د عقل له دوی سره د فقر په کمولو کې مرسته کوي انشاءالله هغه به موږ لري کوو.
یاد دیوی قلندر د خوست شمال لوري ته په نسبتا ناامن ولسوالیو کې راځي چې په دې وروستیو کې هغه سیمې ته د عمومي سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په مسکو کې پرون لسګونه مظاهره چان نیول سوی دي. مظاهرې د مسکو د شاري شورا د انتخاباتو له نوم لړ څخه د اپوزیسیون د کاندیدانو د لری کېدو په اعتراض کې سوی وي. په نیول سو کې ځینې کاندیدان هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اوري.
د مسکو پولیسو د روسیې د انتخاباتو د کمیسون مخ ته څه باندې 25 تنه مظاهره چان نیولی دي. دا کسان وروسته له هغه نیول شوي چې د اپوزیسیون کاندیدانو د ښاري شورا د ټاکنو له لسته تر لرې کېدو وروسته د پرلت هوډ درلود. د اپوزیسیون کاندیدانې ایلیا یاشین، ایلیوبوف سوبول او یولیا ګالامینا پرون تر سولهیزو مظاهرو څو ساعته وروسته نیول شوي. شاوخوا زر تنو په دې مظاهرو کې ګډون درلود. دوی د انتخاباتو کمیسون مخې ته په راټولېدو شعار ورکوه چې دا انتخابات نه دي او درغلۍ دي او موږ یې نه غواړو.
Наш город! Это наш город! Это наш город!
لیوبوف سوبول مخکې له دې چې ونیول شي د مظاهرو پر مهال وویل انتخابات نه دي درغلی دي. دا وایي هغوی زموږ انتخابات غلا کوي، له موږ راتلونکي غلا کوي. زه باوري یم چې دا کار د موسکو د ښاروال سرګی سیمونوویچ سوبیانین په مخامخ دستور شوی. لیوبوف سوبول له مظاهرچانو وغوښتل تر هغو د انتخاباتو کمیسون مخ ته ورټول وي چې د دې ادارې مشر د اپوزیسیون له کاندیدانو سره خبرې نه وي کړي. د موسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي. اخو د اپوزیسیون مشهور مشر الکسی ناوالنی چې د پنځمې پورز له کورنۍ نظربند هم خوشې شوی وو په پرونی مظاهرو کې نه لیدل کېده. د اپوزیسیون کاندیدان غواړي چې نمونه د ټاکنو په لیست کې بیرته شامل شي. دوی پرون ټول ورځ د انتخاباتو د کمیسون لمشر والنتین ګوربونوف سره د لیدلو غوښتنه کوله. د انتخاباتو د کمیسون رئیس والنتین ګوربونوف چې له 15 کلونو راهیسې انتخابات ساري انکار کړی چې د انتخاباتو کمیسون دی د چا نوم په غیر عادلانه توګه حذف کړی وي.
په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو. خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په ترخی پله زندان کې تر کار لاندې 500 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا پرانی غونډه کې چې مشري یې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوله د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیري د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات خپاره کړل. دغه سرتیری تیره شنبه په فاریاب کې ټپي سوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگټن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چان ونیول. انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه.
دا ژوند رنگونه
نو
راته وای په څه کار بوختی؟
زما نوم عبدالواسی او آزاد کاروبار کوم.
آزاد کاروبار کی څه راځي؟
تجارت معاملې د آزاد کاروبار څخه موټر خرید فروش راځي، کورو خرید فروش راځي.
نه هر کار چې درته پیدا شو هغه
آزاد کار خو آزاد لاس دی، آزادی آزاد کاروبار کوي.
په کوم ځنګړي برخه کې مزد کړی نه دی؟
دولس کال مکتب بلې نور اضافه لدی نه کوم مزد کړی نه دی کړی نور
بار. اوس څنګه اوسم کاروبار څنګه دی؟ اوس کوم کار مخته وړي؟
که درته په سلو کې 80% کاروبار خراب شو، 20% کاروبار دی ته اسه خدانو
د کورونه د اخیستلو د اجارې
د پخوانه تقریبا یو څلور کال مخکې نه د اوسنی څلور کال کاروبار د کورونو هم خراب شوی دی. یو وخت یو 15 کوټی کور په 600 روپۍ په 200 روپۍ کرایه او اوس په 250 په 300 روپۍ کرایه ده. څلور کوټی کور په 650 روپۍ کرایه اوس په 250 200 روپۍ کور کرایه ده. نو قیمتونو هر څه هم د څه فرق کړی د مونږ ته څومره کور په قیمت خرڅ کوم خپل کمیشن اخلو خپل هغه اخلو مونږ ته
کوم یعنی کاردان خرڅ شي قیمت خرڅ شي تاسو کمیشن
مونږ کاروبار د نه نه د کارزان خرڅیږي خو ته باندې مونږ کمیشن کمیږي او کپورته خرڅیږي خو ته باندې مونږ کمیشن پورته کیږي. هم لباینه اخیستل کیږي، هم مشتری نه اخیستل کیږي، هم کرایه نیونکو نه اخیستل کیږي، هم کرایه ورکوونکو نه اخیستل کیږي.
د خلکو ژوند چارې آسانه کړي دي دغه معاملات او راهنما کنه؟
او دا واضح خبره ده چې راهنما معاملات د جانبین مقابل کې ډیر سہولت راوستي. یو کس کور ته اړتیا لري ولی کور نشي پیدا کولای، راهنما ته مراجعه کور پیدا کوي، یو څوک خپل کور په کرایه ورکوي نشي پیدا کولای.
پدې کې چې ګټه لاسته راوړي یا آیت چې لاسته راوړي هغه په کور کې لګوي، په کور په مصارف کنه سپما کوي.
د اوسنی شرایط کې دومره پیدا کو چې موږ خپل د دکان کرایه ورکړو، مالیه ورکړو او د خپل د کور خرڅ کو کې دیسب کې باقی هم سو
کور کې څو نفر دي؟ څومره تاسو یوازې کار کوي بل څو کم شته چې کارو؟
مو خو طبعا ورونو سره په کور کې مشترکان اوسېګو او
د معاملات راهنما چې څو جوړی کنه. په دې کې لوی ستونزې څه دي چې خلک ډیر کله باور نشي کولای په بي راهنما باندې یا خریدار یا هم هغه څوک چې خپل کور ورته سپاري؟
او زیاتره راهنما خلکو سره وادي کوي په خپل وعده باندې صادق نه وي. راهنما یوازې نه سرمایه دغه اعتماد ده، سي اعتمادونه لري هغه راهنما راهنما نه ده. ځینې خلک دي یو نفر بیانه ترې اخلي سي کور در کوم 1500 یا 1000 ډالر بیانه در کوم، هغه بیانه سي کله یا معامله نه ورته کوي یا بیانه کورته ورکي یا بیانه په خپل وخت سره نه ورکي یا د کرایه ترې واخلي یا کرایه په خپل وخت سره نه ورکي. نو ځینې خلک په دې کې په ځینو راهنماګانو باندې بي اعتماد شوي دي.
ډیره مننه،
خوشاله اوسه. خدای تاسو سره کوکي ژوندۍ اوسه.
د نړۍ په ساده تر ټولو زیات سره زر د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. نور لیسمت ساروان
د سره زر د نړیوال شورا له ورستي فهرست سره سم د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات سره زر د امریکا متحده ایالاتونه لري. امریکا په تیرو لسو کلونو کې چې د نړۍ د هیوادونو د سرو زرو د زیرمو اندازه اعلانیږي تل لومړی مقام لرلی دی. د دې هیواد د سرو زرو اندازه څه باندې 8000 ټنه ده چې د سرو زرو د زیرمې تر دوهم ستر هیواد دوه برابره ډیره ده. دوهم مقام د جرمني دی. جرمني 3300 ټنه سرو زر لري. د ایټالیا د سرو زرو اندازه څه باندې 425 ټنه ده. څلورم مقام د فرانسې دی چې د سرو زرو د زیرمې اندازه یې څه باندې 418 ټنو ته رسیږي. روسیا په دې فهرست کې د سرو زرو د اندازې له پلوه پنځم مقام لري. د روسیې مرکزی بانک په تیرو شپږو کلونو کې د خپلو سرو زرو زیرمه پراخه کړې ده او یوازې په 2018 میلادي کال کې 240 ټنه سره زر رانیول او تر چینې د خپلو سرو زرو زیرمه واړوله. له روسیې وروسته له شپږم تر لسم مقامه په ترتیب د چین، سویس، جاپان، هالند او هند دی. په اسلامي او عربي هیوادونو کې تر ټولو ډیر سره زر سعودي عربستان لري. د سعودي عربستان د سرو زرو زیرمه 323 ټنو ته رسیږي. د اندازې سرو زرو سعودي عربستان ته د سرو زرو د زیرمې د لرلو له پلوه په نړۍ کې شپاړسم مقام ورکړی دی.
ګڼ اوریدونکو اسمي سونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د جنگ لشکیل خو څخه مهیله ده چې د ملکی وګړو ژوند ته لومړیتوب ورکړي. جرار له پارون نه د جنگ پر مهال باید حکومت او طالبان د ملکی وګړو ژوند ته پوره پام وکړي او ملکیان دې نه وژني. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند لیکي محترم خلیلزاد ته وړاندیز کوم چې د افغان ولس د غلطولو کوشش نه کوي، ګڼي بدې پایله به ولري. مینوال اصالی لیکلي چې په کندهار کې د پولیسو پخوانی سرباز دی لیکلي چې وسلوال طالبان چې د شپې لخوا للیزری ټوپک څخه استفاده کوي نو حکومت باید پوستو ته روشندازونه ورکړي ترڅو د دوی لیزر د روشنایی له کبله فعالیت ونه کړي. شفی جان زادرن د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه په خپل سیمیز کې لیکلي، دلته زورواکو مهم ځایونه او پارکونه د 500 او حتی 80 کلونو په قرارداد لاندې کړي دي. دغه راز د ولی الله د زابل له مرکز کلات څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي، په خرواریانو سیمه کې له زیاتې مودې راهیسې افغان بی سیم شبکه سم فعالیت نه کوي چې دې مسالې ولسي خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. اورېدونکو، په څو اس ایم اسونو کې د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر